تخنیکی چاري امان الله امیرزی پر غاړه اخلي. او ری چې د امنی قومندانې وای په کابل کې تیر شپه پر یو مېلمستون د وسلوال بریت پای ته رسیدلی او په دې پیښه کې یوازې څلور وسلوال وشل شوي دي. دا هم اوري چې د حکومت یو استازی به د فا وزارت لپاره د نومان معصوم ستانکزي په اړه نن ولسي جرګې ته یو رسمي مکتوب ورسوي. خو له هر څه مخکې له نجیبه زمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله د څلورو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند وزیر ولسي جرګې ته ور وپیژني. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونت ونیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یو هر اخیز اټومي موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسیدلې ده. د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل نشته نن سهار شاوخوا شپږ بجې پای ته ورسېده. ښاغلی رحیمی وایي په دغه حمله کې څلور بریدګر وژل شوي او ملکي کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
څلور مهاجم اسي مجهز په سلاو او دوی دغه د چار دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده. غوښتل یې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل. دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پرې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمانځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د فتې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
د کابل پر وزیر اکبر خان مینه ډلې زه حمله تیر شپه شاوخوا یوولس بجې پیل سوه. دغه حمله د وزیر اکبر خان د دیارلسم او پنځلسمو سړکونو تر منځ په یوه مېلمستون سوې وه. ځینې لویدیځ اژانسونه وایي د حمله کوونکو هدف د رباني په نوم یو هوټل و چې پکښې کورني او بهرني مېلمانه اوسېږي. د روان میاشتې په پیل کې د کابل پر پراګ پیلس مېلمستون د حملې په ترڅ کې د څو بهرنیانو په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وه. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ور وپیژني. افغان ولسمشر تېره اونۍ معصوم ستانکزی د دفاع وزیر په توګه ونوماوه. وروسته هم د هغه د دې وزارت سرپرست وټاکه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ازادي راډیو ته ویل چې ټول هغه اسناد چې ولسي جرګه ورته اړتیا لري تیار کړي دي.
هغه اسناد چې د پارلمان لپاره ضروري دي هغه اوس آماده او دا نن یې موږ د افغانستان و ولسي جرګې ته اسناد رسمان ورلیږو ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رایې اخیستو لپاره نیټه وټاکي. که ولسي جرګې د دفاع د وزیر په توګه ښاغلي ستانکزی ته د باور رایې ورکړي دا به لومړی ځل وي چې د یوې کابینې ټول غړي د ولسي جرګې له لورې د تایید وړ ګرځي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په دور کې اکثر وزیرانو کلونه کلونه د سرپرست وزیرانو په توګه کار کاوه. په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د برېټانیا نوې سفیرې کرین پیرس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راسي او مرسته کوونکي به هم د یوه منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي.
The funding from the international community دا وای د نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دی بندې سوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ لامل ځنډول سوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر څور زمخ کې د ولسی جرګې غونډې ته ویل چې نړیوالو لدې کمیسیون سره مالی مرستې درولې، چې له امله یې په لسګونو ملکي کسان مسلکي کسان کارونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې څومره مخکې افغان ولسمشر ټاکلی، د یو لړ مخالفتونو له امله تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د وی دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د فوټبال د ملي ټیم د ترنر همکار علي اسکر لالي ازادي رادیو ته ویل چې د غلوبه د فوټبال نړیوال جام لوب ته د وټول لپاره د افغان فوټبالرونو د تیاریو په سلسله کې ترسره کیږي.
طرف لاوس
پریمیر مسابقه بولاوس ریوی تکا سوي چې روان سو، د دې هواد ل ټیم سره یو لوبه وکړو، وروسته به بنگلاديش ته ولاړ سو او د بنگلاديش ل ټیم سره به هم یو مسابقه وکړو. ل هغه وروسته هم د ایران مشهد ته ځو. د فوټبال نړیوال جام لوبته د لارې مندلو په مسابقو کې افغانستان په ډله کې ل کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریه سره مخامخ دي. اوس هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وای د نړۍ قدرتونه او ایران بشای ونتوانیږي چې تر ټاکلي ضرب الاجل د جون تر پایه یو هر اړخیز اټومي موافقه ترلاسه کړي. د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې د ګیرارد اردو اتلانتیک شورا څیړنیز مرکز ته په خبرو کې ویل د دې ډیر احتمال شته چې پراتلونکو څو کوم اونۍ کې یا تر غیر وروسته به یو موافقه ترلاسه نسي. هغه ویل تر اوسه ډیر تخنیکی کارونه لا پاتې دي چې باید تر سره سي. په دې معنی هر هغه تفاهم هم که ترلاسه کیږي، هغه به یوازې تشي خبرې وي. په متحده ایالاتونو کې د جرمني سفیر پیترو تینګ ویل که کارونه به هم شمخت ولاړ سي، پر ایران لګول سوي بندیزونه به د روان کال تر پایه لیرې نه سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه متحده ایالات، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني پر داسې یوې موافقې خبرې مخته وړي چې له مخې به ایران دې ته اړ کوي چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي، چې په بدل کې به نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګول سوي بندیزونه لیرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریز په خاطر انتقاد وکړ. د هغه هیواد چې د 2013 کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 6000 څخه زیات کسان وژل سوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته ویل چې دوی د دې فرصت ترلاسه کړ چې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. اوباما دغه راز له روسیې وغوښتل چې د بیلتون پالو له ملاتړ د لاس واخلي او د اوکراین له ختیځ څخه دي خپل ځواکونه وباسي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې وروسته له هغه چې روسیه د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره ملحق کړه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ډېرې سړې سوي دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل امنی قومندان وای پولیسو بیگاش په او تو پولیسو توانې دل چې د هغو څلورو وسلوالو مخاوني شي چې غوښتل په وزیر اکبر خان سیمه کې یو هوټل ته داخل شي.
بیا لسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل ته دا غوښتل چې په دې هوټل کې دخول اجرا کړي. هم زمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه.
د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نوماند معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسی جرګې ته استوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وای نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې لازم اصلاحات راشي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې ولې په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د کندوز والی وایي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور ډېرې نښې لیدل کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د هموري چې د کډوالو چارو وزارت وي د کډوالو په اړه څلور اړخیز ناستې پریکړه کړې چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابرې کړې او په هلمند کې د شاتو د مچیو د ساتلو په اړه هم رپورټ لرو.
د هلمند د شاتو خوند، رنگ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هرې منطقې شات هغه خپل خوند او رنگ لري.
ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاری پنځه چپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبه جو پورې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، تیره شپه یو شمېر وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو مېلمستون د ننوتو هڅه کړې ده چې د امنیت قومندان او د نورو امنیتي چارواکو په خبره پولیسو توانېدل چې د هغوی مخه ونیسي او د اته ساته جګړې وروسته څلور واړه وسلوال ووژني. د کابل د امنیت قومندان وایي چې په دې پیښه یا په دې امنیتي پیښه کې نه ملکی کسانو ته، نه د هوټل کارکوونکو مېلمنو ته او نه هم افغان سرتیرو ته کومه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان بیا ادعا کوي او د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخلي، وایي چې په برید دوی کړی دی او ګڼ شمېر کسان یې مړه او ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین محمد ایوب سالنګي بیا په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې برید کوونکو چې ورسره کلاشنکوفونه او د غراس آر پی جی راکټونه هڅه کوله چې پر یو ګیسټ هاوس داخل شي او دغلته مېلمانه ونیسي، خو پولیس توانېدلي چې د هغوی مخه ونیسي او د دغه برید د مخنیوي په لړ کې څلور واړه کسان وژلي دي. په دې اړه د کابل د امنیت قومندان له ازادي راډیو سره نن سهار خبرې کړې دي.
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د چار دیارلسم او پنځلسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم موټل کې ده، غوښتل یې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکی شکل پہ وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د سکې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
سهار وختي هم د درنو ډزو ژغ اورېده کېدی، اوس حمله ته پای ته رسیدلې ده او دغه کم هوټل چې دی حمله پر وکړه هدف یې څه د حملې؟
دا خو یو هوټل د یو مېمانخانه ده، دغه د 15 او 14 سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ ده. دلته پکې خارجیان هم اوسیږي، داخلیان هم اوسیږي او دوی هدف دا و چې دی هوټل ته ننوځي.
وضعیت څنګه دی په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. د موږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېچا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل د امنی قومندان ښاغلی عبدالرحمنو چې د کابل د تیر شپې د حمله په اړه ازادي راډیو سره ورستی معلومات شریکول، کڅه هم چې دینوي چې پر کوم ځانګړي به هم مېلمستون باندې د حمله شوې ده، خو یو شمېر لویدیځ رسنیو ویلي دي چې دا حمله د رباني په نامه پر یو مېلمستون شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د دفاع وزارت ته د نوماند معصوم ستانکزي په اړه یو رسمي مکتوب نن ولسي جرګې ته استوي. افغان ولسمشر اشرف غني معصوم ستانکزي تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره ونومو او وروسته هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به هغه ته د باور رای اخیستلو لپاره نیټه وټاکي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
ولسی جرګې ته دغه رسمي مکتوب دې ته زمینه برابروي چې دا جرګه د کابینې وروستي وزیر ته د رای ورکولو پروسه پیل کړي. له دفاع وزارت پرته ولسی جرګې د کابینې نورو ټولو غړو ته د باور رای ورکړی دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه سندونه چې ولسی جرګه ورته اړتیا لري تیار شوي او نن به ور واستول شي.
او دانن ایمول د افغانستان او ولسی جرګې ته اسناد رسمان ورلیږل، ځکه چې جمهور فرمان هم راغلی دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ معصوم ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه یې دنده ترسره کوله د دفاع وزارت ته ونوموه او وروسته یې هم د دې وزارت سرپرست وټاکه. د اولس جرګې اداري هیئت وایي د رسمي مکتوب له رسېدو سره سم به دا جرګه خپله کاري پروسه پیل کړي. د اولس جرګې د منشي دوهم مرستیال عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مکتوب له ترلاسه کېدو وروسته به د معصوم ستانکزي په اړه د رایې اخیستو نیټه وټاکي. موږ تمه لرو چې هر څومره ژر چې کیدای شي اسناد ترلاسه کړو او هغه د پارلمان د تایید وړ وګرځي تر څو په امنیتي سکتور کې اوسنۍ خلا ډکه شي او وکولی شو چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښو پلانونو او پرمختګونو شاهد واوسو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له تشکیل څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي، خو دا حکومت په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د دفاع وزارت څوکۍ ډکه کړي. لومړی جنرال شیر محمد کریمی د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته وروپیژند چې ونه توانید د دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. وروسته جنرال افضل لودین دې وزارت ته ونومول شو، خو د هغه د نومول کېدو مسأله تر ولسی جرګې ونه رسېده او په خپله له دې پوسته تیر شو. د راپورونو له مخې د دفاع وزارت د یو شخص د نومول کېدو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې ولسی جرګې ته د دفاع د وزیر د نومول کېدو مسأله وځنډېږي.
په کابل کې د برتانیا نوې سفیروي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره مرسته وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات رامنځته شي. میرمن کریس پیرس دا څرګندونه د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي له حکومت څخه غواړي چې نور نو دغه کمیسیون د کار په پیلېدو کې ځنډ رانولي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ځنډ د ملي وحدت حکومت ته زیات انتقادونه متوجه کړي، د برېټانیا سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره تر اصلاحاتو وروسته مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر میرمن کارن پیرس د سیشن بی پروس خبرلان تو ویل چې دغه مرستې بندي سوي نه دي، بلکې په اصلاحاتو پورې مشروط دي. دا وایي د نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دي بندې سوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول سوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ سي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یو اصلاح سوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو. میرمن پیرس ویل دا به ډېره سخته وي چې د اصلاحاتو نه پرته په افغانستان کې آزاد او عام شموله انتخابات وسي. لدې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي ستونزو یادونه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ولسمشر او اجرایي رئیس د سیاسي توافق یوه برخه ده. ولسمشر غنی د حمل په لومړیو کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي معرفي کړل، چې د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس د اختلافاتو له امله د کمیسیون تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی. افغان حکومت ای اوس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر ریاست شته اختلافات لري سوي او ډیر ژر به په کار پیل وکړي. خو دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی اندیښنه څرګندوي چې د اوسنی وضعیت په دوام سره به نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان له انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، بلکې خلک به هم رای ورکولو ته حاضر نسی.
اصلاحات و ریفورم در پروسه
د انتخاباتو په پروسه او انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پرته به نړیواله ټولنه د ولسی جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره مرسته ونه کړي، او بل دا چې د اصلاحاتو د نه راوستلو په صورت کې به څوک حاضر نسی څو د رایو صندوقونو ته ولاړ سي. د قانون له مخې د افغانستان نوی پارلمان باید د سرطان په لومړیو کې کار پیل کړي. کارپوهان وایي که تر هغې نیټې انتخاباتي اصلاحات را نسی او د ولسي جرګې انتخابات ونه سي، نو د افغانستان د قانون جوړونکي بنسټ فعالیت به غیر قانوني وي.
د قسیم سولمل په راپور کې مو وریدل چې د برتانیې نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به هغه وخت د افغانستان له انتخاباتي نظام سره همکاري وکړي چې په دې نظام کې اصلاحات راشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
یاشمیر لویدیز و رسپانو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ جورنال رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي د طالبانو پر ضد جګړه کې حکومت پلو ملشي مهم رول لوبوي. ورسپانه د محلي ملیشو د قومندان حنیف بای په حق لیکلي چې په خو یو امنیتي ګاردو او اوس 400 وسلوال کسان لري او لغ پولیسي میڅخه طالبان وستل دي. حنیف بای وال سټریټ جرنل وسپانه تویلی په تیر یو کال کې له شپږو کلیو څخه طالبان وستي او له هغوی سره په جګړه کې د 13 کسان هم وشل شوي دي. خو دا مطلب لیکونکی وای د محلي ملیشو د جوړولو موضوع د ځینو کورنیو او نړیوالو کتونکو اندېښنې هم پارولې چې وای پر محلي ملیشو زیاته تکیه به فرقی او د سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړي او دا کار به افغانستان بیا د نوې لسیزې د کورنۍ جګړې حالت ته ستون کړي. وال سټریټ جرنال د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان په حواله وایي چې د حنیف بای په شان کسانو وسلوالې ډلې په داوطلبانه توګه د ترستانو خلاف پورته کیږي او له نورو ډلو سره سروکار نه لري. اجمل عبید عابدی وال سټریټ جرنال ته ویلي حکومت د ملیشو د جوړولو پلان نه لري ځکه حکومت غیر مسؤوله وسلوال د ناامنیو سرچینه ګڼي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې په چین کې د افغان چارواکو د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي یو افغان مقام ویلي د چین خبرې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو په هدف تر سره شوې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې خبرو اترو فرصت د افغانستان، پاکستان او چین د ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې برابر شوی دی. د مقالې لیکونکی وایي د سولې د خبرو په ترسره کېدو کې لومړی ګام ولسمشر غنی اخیستی چې په پرله پسې کتنو سره پاکستانی چارواکي وهڅول چې طالبان خبرو ته کښېنوي. ټایمز د دې مطلب په پای کې لیکي یو پاکستانی چارواکي دې ورځپاڼې ته ویلي اوس وخت رسېدلی چې افغانستان، پاکستان او طالبان روانه شخړه په خپلو کې حل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان تجربه لرونکي دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د دې هواد وضعیت ته اندېښمن دي. دغه ډیپلوماټان له ازادي رادیو سره په ځانګړو مرکو کې د افغانستان پر روان وضعیت، د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي پر عواملو او هم د افغان ولسمشر د حکومت پر فعالیتونو یو لړ څرګندونه کړې چې نوریاس نوري مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لوري د بریدونو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې د حضور او د ملي یووالي د حکومت نه اغېزمنتوب هغه عمده مسایل دي چې په افغانستان کې د امریکا دو پخوانیو سفیرانو پرې اندېښنه څرګنده کړه. رونالد نیومن چې د 2015 او 2008 کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته ځکه زور ورکړی چې غواړي له یوې خوا د ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزورې کړي او له بلې خوا د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د جګړې په ډګر کې خپل وروستی زور وازموي. زما په نظر موږ باید دا ومنو چې خبرې پیل هم شي جګړې به نورې هم سخت شي، ځکه طالبان به هڅه وکړي چې د جګړې له ډګر څخه پر خبرو اترو د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار واخلي او موږ باید دې انتظار ولرو چې سږ کال به د جګړو له پلوه سخت کال وي. نیومن چې اوس په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکایي اکاډمۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر دی، د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو ولټیا وستایله خو د ملي یووالي د حکومت پر اغېزمنتوب اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې ورځ تر بلې افغانان له خپل حکومت مایوسه کیږي.
I'm most concerned about the unity government.
زدیر د ملي یووالي حکومت اندېښمن یم. د حکومت د اصلاحاتو او د کارونو د ښه ترسره کېدو لپاره ډېر ښه فرصتونه لري خو هغه ډېر ورو مخته ځي. ما اوریدلی چې افغانان ورځ تر بلې مایوسه کیږي. زما په فکر د ملي یووالي حکومت ته پکار ده چې زیات اقدامات وکړي. دا حکومت خبرې ډېرې کوي خو تر اوسه ډېر څه نه دي ترسره کړي. خاغلی نیومن چې د افغانستان بایلونکو او ګټونکو جګړې په نامه یو کتاب چاپ کړی زیاته کړه که څه هم ولسمشر اشرف غنی غواړي چې کارونه ښه مخته یوسي خو د دې لپاره چې د خلکو باور خپل کړي باید حکومت یې وښیي چې یو څه لاسته راوړنې لري. د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت په داسې حال کې په کار پیل کړی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د تیر میلادي کال په پای کې ختم شو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه سپارل شوي دي. په اوس وخت کې له 10,000 څخه زیات نړیوال سرتیري چې ډیری برخه امریکایان دي په دې هیواد کې حضور لري او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه هر پلاوه په خپل پښو نه دی درېدلی چې وکولای شي د طالبانو او د داعش په نامه د نوې ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړې انتقاد وکړ چې غواړي د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ډیری برخې له دې هېواده وباسي. هغه وویل امریکا باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د خپل پوځي حضور په اړه پریکړه وکړي او بیا پخوانۍ تېروتنه تکرار نه کړي او هم د عراق له وضعیت درس واخلي.
ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر این شرایط بیاید خوب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شود که شرایط قسمی خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود.
خلیلزاد چه در افغانستان در مخکینی ولسمشر حامد کرزی در واکمنی پلومره و کلونو که در 2003 او 2015 کلونو ترمنز په کابل که در امریکا در سفیر پتوگه دند در سره کوله، پر طالبانو سر بیر افغانستان در یوی بلی در داعش په نوم ډلې احتمالی ګواښونو ته په اشاره وویل چې امریکا ته پکار ده چې داسې یوه ستراتیژي ولري چې د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي.
اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود را در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
رونالد نیومن چل خلیلزاد ورسته د افغانستان لپاره د دو کلونو په مخ د سفیر په توګه دنده ترسره کړي، هم د خلیلزاد له دې خبرې سره موافق دی چې متحده ایالات باید د اسلامي دولت ډله له نږدې وڅاري او په دې اړه چې آیا دغه ډله د افغانستان لپاره بالقوه ګواښ دی ارزونه وکړي. خاغلی نیومن په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه وکتل او وی ویل د هېواد هیڅکله هم دا نه ده ښودلی چې په دې برخه کې د رښتینی همکاري کړې وي. نیومن د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو ادارې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه وویل ما هیڅکله نه دی لیدلی چې د پاکستان حکومت د په رښتیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. زه نه پوهیږم چې صدر اعظم نواز شریف په رښتیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. باید منتظر واوسو. دغه ډېرې ښایسته خبرې دي، خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د چین په اورمچی ښار کې د طالبانو درې مشرانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو مهم استازي سره کتلي دي او دغو خبرو ته هم آی اس آی او د چین حکومت زمینه برابره کړې وه، خو طالبانو رد کړه چې دغه خبرې دې ترسره شوې وي او د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت ته په پام سره دا مسله نه تایید او نه هم رد کړه. خو په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په وینا هر څومره چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي، ښایي همغومره به موږ د جګړې د سختېدو شاهد واوسو.
و موریدل چې په افغانستان کې دوه پخوانی امریکایي ډیپلوماټان د افغانستان وړي وضعیت ته اندېښمن دي. دا ډیپلوماټان وایي د ملي یووالي حکومت څومره چې خبرې کوي هغومره په عمل کې ګامونه نه دي پورته کړي او دواړه ډیپلوماټان اټکل کوي چې سږ کال به د طالبان لخوا حمله نور هم زیات شي تر څو هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسی زمون غغله ازادي راډيو او راي د کندوز والي وای د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور د ډېرې دون خلې دل کیږي. محمد عمر صافي ویل د دې ولایت په زینو کلیو کې د داعش تور بیرغونه پورته شوې دي، بل خو داسې اندېښنې هم پیدا شوې چې افغان چارواکي په زینو نارامو سیمو کې پر سیمه ایزو ملشو او په خوانی قومندانانو اتکا کړي چې دا موضوع کېدای شي ستونزې ډېرې کړي. فریبا ظاهر پر ریپورت لري.
په کندوز ولایت کې د یو شمیر وسلوالو طالبانو د ډلې زبریدونو سره د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه ځینې اندېښنې راپورته سوي چې د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته به څنګه خپلې چارې پر مخ وړي. په همدې وخت کې اسوشیټد پرس خبري اژانس لیکي چې طالبان او د هغوی بهرني ملګري په تېره بیا هغه ډلې چې له تېر یوه کال راهیسې د پاکستان د پوځ د فشارونو له کبله له قبایلي سیمو څخه د افغانستان شمال ته مخه کړې ده، اوس د داعش په نوم تور بیرغونه پورته کړي دي. اژانس لیکي داسې ښکاري چې دغه ډلې د افغانستان په شمال کې د نویو پټنځایونو او هم چین او منځنۍ آسیا ته د لاسرسي په لټه کې دي. د افغانستان په شمال کې سیمه ییز چارواکي چې د دغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي تر ډیره پر سیمه ییزو ملیشو او پخوانیو قومندانانو اتکا کړې ده چې دا پخپله د یوې بلې ستونزې زیږنده ښکاري. بلخوا د کندوز والی محمد عمر صافي وایي چې اوسمهال 3000 افغان امنیتي ځواکونو د هغو شاوخوا 2000 وسلوالو مخالفینو په وړاندې مقابله کوي چې د تیر میاشتې په وروستیو کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړه. د عمر صفی په خبره د افغان امنیت ځواکونو ترڅنګ یو شمیر پخوانی مجاهدین د خپل سیمو د امنیت په دفاع بوختي.
د دې لپاره چې دوی ته ضرورت او په دولتلابه شکل باندې دوی آماده شوي دي، البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي، د هغه کسانو خپلوان دي چې نورونه په پولیسو کې مهمنی و دي کې شامل دي، دوی مجبور شوي دي چې راوځي ډګر ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي
دغه افغان چارواکی د مخالفینو د محاصرې ډاډ ورکوي او وایي هغوی ته به د پرمختګ اجازه ورنکړي.
اته نیمه بجې شوې دي. له نجیبه زمان څخه به د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د برایش په حمله اوس پای ته رسیدلې ده. د کابل امنیه قمندان وایي په نشته کې څلور بریدګر وژل سوي او یو پولیس سطحي ژوبل سوی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي چې نن به د یو رسمي مکتوب په ذریعه د دفاع وزارت نوی نوماند ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپل مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د یوې دوستانه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لاوس ته ځي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فرانسې سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به شای ونه توانیږي چې تر ټاکلې ضرب الاجل د جون تر پایه یوه هر اړخیزه اټومي موافقه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیه د اوکراین په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي دریځ په خاطر انتقاد وکړ. او چین د خپلو سمندري ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو نس پروګرام هم اورئ. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو په اړه څلور اړخیزې ناستې پریکړه کړې ده چې په ایران او پاکستان کې به افغان کډوالو ته د اوسېدو یو لړ اسانتیاوې برابر شي. دا خبره د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د ایران له سفره د رسنېدو وروسته خبرې اعلان ته وکړې. د ویل د افغان کډوالو په اړه په څلور اړخیزه ناسته کې چې تیره اونۍ په تهران کې جوړ شوه، ایران، افغانستان، پاکستان او یو این سی آر استازیو برخه واخیسته. پاینې حال کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر بیا وایي چې دغه مرستې به د راستنه شوو کورنیو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ایران او پاکستان منلې چې افغان کډوال به په زور له خپلو خاورو نه باسي او هغه افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر بشي. دا خبرې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د ایران له سفره د راستنېدو وروسته د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. د وویل د افغان کډوالو په اړه په جوړې ناسته کې پریکړه وشوه چې له افغان حکومت سره به د راستنو شوو کورنیو د بیا میشته کېدو په خاطر $168 میلیونه مرسته وشي.
امسال برای اولین بار ما یک پلان را ارائه کردیم برای جلب منابع.
سشکل مو د لومړي ځل لپاره یو پلان وړاندې کړ د خپلو کډوالو لپاره د مالی منابعو د جلبولو په مقصد. موږ په دې پلان کې له مرستندوی هیوادونو $168 میلیونه غوښتي دي. له نیکه مرغه په غونډه کې ومنل سوه. دا پلان به مرستندویو او بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د اکتوبر په میاشت کې وړاندې سي.
د معلوماتو له مخې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د روان کال د سور په 9 په تهران کې یو ناسته جوړه شوې و چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر استازو ګډون کړی و. د وویل دغه مرسته به راستنو شوو کورنیو ته د کورونو په جوړولو، د اوبو رسولو په سیستمونو، پوهنې، کارموندنې او داسې نورو برخو کې ولګول شي. د کډوالو د چارو وزیر دا هم وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا هم ومنل شوه چې له دواړو هیوادونو څخه به افغان کډوال په زور نه بلکې په داوطلبانه توګه ستنېږي. د راپورونو له مخې اوس مهال په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په دواړو هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه قانوني اسناد نه لري او د همدې له امله د پولیسو لخوا په سختو شرایطو کې اوسېږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې دغه مرستې به د هغو کډوالو ستونزې کمې کړي چې هیواد ته ستنېږي. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادي راډیو ته وویل.
بدون شرط کمک‌های نقدی، مساعدت‌های مالی و غیر مالی در روند
پرته لشک نقدی، مالی و غیر مالی مرستی د کډوالو د دو طالبانه راستنیدو له بهیر سره مرسته کولای سي، او همدارنګه بل راستنوسو کورونی سره د ځای پر ځای کېدو په پروسه کې هم مرسته وکړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ وای چې افغان حکومت ورسره د راستنېدو وروسته لازم مرستې نه دي کړې. دوی وایي یوازې په سرحدونو کې د یوې کورنۍ پر سر له $200 پرته نور هیڅ نه دي ترلاسه کړي. دوی له حکومته غواړي چې دوی ته د خپلو سیمو کې د کار شرایط برابر کړي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو ځوانان هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې له هیواده ووځي. دوی وایي که په هیواد کې دننه راستنو شو ته اسانتیاوې برابرې شي، له ایران او پاکستان څخه به هم پاتې کډوال هیواد ته ستانه شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پښتورګو د روغتون په اړه طرحه مرکزي حکومت ته سپارلې ده. دا چارواکي وایي که طرحه عملي شي په راتلونکو اتو میاشتو کې به د روغتون فعال شي. په دې اړه له جلال آباده شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې ولایت کې د پاکستان لخوا د پښتورګو جوړ شوي روغتون لپاره به په نږدې راتلونکي کې ډاکټران وروزي. دغه روغتون چې د ودانۍ د رغېدو کاري 90% پخوا ترسره شوی و، د پاکستاني چارواکو لخوا په وار وار وعدې شوي وي چې یاد روغتون لپاره به وسایل خریداري کوي او په ټولو برخو کې به ورته ډاکټران روزي، خو تر دې دمه دوی دغه وعدو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي دوه اونۍ وړاندې کله چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ننګرهار ته راغلی و، دوی یاد روغتون مسله ورسره شریکه کړه او د هغو ډاکټرانو اسناد یې ورته وسپارل چې د روغتون لپاره وروزل شي.
مختلفې کټګوري دي، متخصصین شامل دي، نرسان شامل دي، او همدارنګه د لابراتوار په بخش کې او همدارنګه په نورو تشخیصي بخشونو کې تکنیشنان شامل دي چې د هغوی سلیکشن هم سوی ده. پاسپورټونه او ویزې هم آماده دي، صرف اوس پاکستان لور ته منتظرې چې هغوی د دوی هغه د تقسیم خواد راولېږي او دوی خپل سفر وکړي.
کامووال وایي د دې روغتون لپاره یوه طرحه وزارت سره شریکه کړې ده. که چیرې عملي شي نو په راتلونکو اتو میاشتو کې به دغه روغتون په فعالیت پیل وکړي.
نو موږ اوس د دغه طرحې د عملي کولو لپاره مقرره هم نهایي کړې ده. د کابینې د مجلس هغه تصویب ته اوس تللې ده. انشاءالله کوشش او هدف هم دا ده چې په راتلونکو شپږ له اتو میاشتو پورې که چیرته موږ سره د افغانستان حکومت، مرکزي حکومت او همدارنګه د پاکستان لوری په خپلو تعهداتو ودرېږي، نو موږ به دغه روغتون د عامه سکتور او خصوصي سکتور سره په شراکت سره فعاله کوو چې انشاءالله دا به د دغه روغتون د بقا او د دغه روغتون د ساتنې لپاره یو عملي او جدي اقدام شي.
بلخوا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی د خپلو ناروغانو د درملنې په موخه پاکستان ته ځي چې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی له روغتیایي چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې ورته هغه روغتیایي مرکزونه ژر تر ژره جوړ کړي چې پخوا ورسره وعدې شوي دي.
زه د جلال آباد اوسیدونکی، زه غواړم چې دا کومې وعدې چې دی دولت ته موږ سره کړي چې زر بستر روغتون او د پښتورګو روغتون او داسې نور روغتونونه دوی وعدې کړي وي. موږ مریضان چې پاکستان ته وړو د ډېرو مشکلاتو ته غسر مخ کیږو چې هلته پولیس او یا پاسپورټ او یا بل څه واریز هغوی منه موږ هغه نشو کولی. نو دوی باید چې موږ ته دغه روغتونونه زر جوړ کړو چې زموږ خپل مشکلات په جلال آباد کې حل شي.
نوم زیرکیار ذهن شینوار یو د ننګرهار له اوسیدونکو څخه یم. له دولت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی موږ سره ژمنه کړې وه چې دا یو زر بستریز کوم روغتون چې دی، یو د پښتورګو روغتون چې دی، دا موږ فعال کړو. نو اوس د ننګرهار هارین د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او زموږ تاسو ګورئ د ننګرهار هوا ککړه ده او خلک ډېر مریضان کېږي په دغه وخت کې. ګرمي هم ده، څوک چې پاکستان ته ځي هغه ډېر مشکلات لري. مثلا د پاسپورټ مشکل دی، که پاسپورټ ته جوړی نو په یو میاشت کې پاسپورټ جوړېږي، هغې باندې څومره خرچه راځي. موږ تاسو غریب ولس، زموږ تاسو غریب دی. نو زما دولت نه دا تقاضا ده چې دوی موږ سره ژمنې کړي دي، د ملي وحدت حکومت بیا د ننګرهار د چارواکو څخه چې ژر تر ژره دغه یو زر بستریز روغتون د ننګرهار د غریب ولس په واک کې ورکړي او یو د پښتورګو روغتون.
د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره اوس مهال په دې ولایت کې یوازې د جلال آباد مرکزي روغتون ستر روغتون فعالیت کوي چې د ختیځې سیمې په کچه ورته ناروغان ورځي. د دوی په خبره هغه امکانات چې د وزارت لخوا دې روغتون ته ورکول کیږي هغه د ناروغانو د درملنې لپاره بسنه نه کوي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
تاسو زمون غغله آزادی رادیو اورئ. د هلمند شاتیا اصل کڅه هم چې د هیواد په سطح ځانګړې کیفیت او نوم لري. خود مچیو ساتونکو وای ملي سوداګر او د کاروبار کسان باید د شاتو په بازار موندنه کې او شهرت کې له دوی سره مرسته وکړي. د کارډیف د موسې مسؤلان وایي په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرامه شات تولید شوی دی. په دې اړه سیمې زموږ همکار الیاس دایری رپورټ لري.
هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودی او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بولې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هر منطقه شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسی جزیت منانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر منوال به پیدا کی. زموږ شات پر ډیر دودی د بزګرو علاقه ډیریږي مچې کده یې موږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نوي کړي
که څوم په هلمند کې د شاتو تولید ډیر حساب کنه لري خو په دې ورستوي دوه کلونو کې دوه تولید ډیر ساتي. بریالی هلمند وایي کده هلمند د شاتو د پاره چې شخوند او رنگ لري بازار موندنه وسی د کاروبار کسان د پاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي. په عین وخت کې د شاتو د مچې خوندان او ساتونکو وایي وسنی شات چې شو بازار لري خو کچيري د دوی تولید ډیر سيارت لري چې د هواد سیمه او نړۍ تر بازارونو پرې ورسري.
ما خپل د سلويشت صندوق سره 210 کیلو اصل دا سره وريدي بعضی انډوالان دي چې د سلويشت صندوق سره 200 اویا 250 تر 300 پورې لا سره وريدي یوازې په هلمند د اصل نه مصرفيږي.
مشکلات مو دا درلود چې موږ زده کړنه درلود لپاره زده کړې کې مو بیا پراغه باندې تقریبا زده کړې شش کال مو ډیر دغه شش کال ما تقریبا سلويش صندوقه مو چې دغه کړې په دې کې اېد یو به ډیر اېد لري.
دا کسان وایي تر دې د مې د شاتو بازار شته یو ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسولین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او پرتلونکي کال کې به د کرهنې او مالداري په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابر شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې داونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه راټول کړی دي چې ځینې له حکومت څخه د پوهنې په برخه کې توجه غواړي. یو شمیر نور دوستان بیا د مهاجرینو او کډوالو سنو ته یادونه کړې ده. خو پیل د هغو دوستانو په پیغامونه کوي چې له امنیتي ستونزو څخه شکایت لري. نور منځندوم راځي په ګټه وورو.
زه دې مونږ څنګه نو ولزوالیه خبره کوم دلته د پونسانزو د سیمې سره د اتمیاش کېږي چې جنگ روان دی او کومه کې چې دغه نسته دغه پوسټ د ټولې کې موږ شي په عذاب.
السلام علیکم، زه محمد لاب پکتیاوال د پکتیاوال د پټون ول څه له خبره کوم. ما دې پکتیاوال د لړکو چرواکو نه دا هیله ده چې دلته په څوم کړي ورسره کې کوم جنگ روان دی. دا ټول یو ملګری پټون ول څه له دماغ مقبل صحه ته طالبانو ته کېږي کواصله ده کوم دی دوی جنگي وسایل دي نور پرسنل دي دي مقبل په صحه وروړي باید مقبل په ستیک چې مکان دي سرحدي په سیو چې په شرناو کې دی اردو کاندا ضرورت دلته امن ده باید دلته په سیو چې خپل سرحد کام کې بیا به دوی ډیر ستون غلط ورشي. والسلام ډیر مننه زړه ډیر ډیره.
اوګه السلام علیکم، زه د هلمند سنگین دوله سوالی سره پټماش کیم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین پولیسوالي د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کله ما زغاوري دا یا د خپل پوسټ ټول کې یو ور عملیات جراش لا سره کم کار دی. خو نه ورځ نه دوی ورځ جوړ ور دغه مش پیغام دی د لوړ ما د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم،
زه د دې د ډیو کارکوم ته ټول سلام دوام د کندهار ولایت څخه خبر کوم. هغه د کلاس پر علاقه باندې ښکرا وځه څنګه زه غواړم نه واده د مشرانو سره زر زر غواړم اخی لوړ چارواکو چې تاسو ما خبره ورسېږي. والسلام.
بر السلام علیکم، ایزم دایرات و رایرات رایت نا در سندن و در سالای نا زمان هیل را دا چی دا اشرف غنی او دکتر عبدالله تا چی دا چندن بولاد والے کے لیے سر جنگ دا نہ تو مہمات درک لگی گی نہ تو بل چیز درک لگی گی سلام
زگر وزگان دا ولایات دا شراساس دا ولسوالی سر جان خبر کوم اورورا دلتا جنگونا دی درب دری دا اورورا ولسوال سا مختل و طلی دی و جان سا پا کمربان کی ناسی اورورا دلتا پولیس نستا اورورا تجیر تجیر و حکومت دلتا کواوی روا نستی ارش پا اورورا دوی و دری پوستی جنوی فیس و سلام ملمن ملاد دا سنگین دا ولسوالی دا
بستانزو لازی تا خبر کوم زموږ د بوستانزو ارزه دا اته ورځ کېږي چې معاشره ده نن یو درجې معمور او ملي اردو ډوډۍ هېچا نه ورسېږي ته تللی ده زموږ د سنګین ولسوالۍ ته توجه نه کوئ نور ولسوالۍ کې هره شپه ورځ ټکان شروع دي دلته ورځې نه چې څلوي یا یوه یا دوه یا درې چې زخمیانېږي یا دې سریان ملکیان خلک زخمیانېږي او دغه د بوستانزو د سنګین د ولسوالۍ خلک چې هلته د شورا وکیلان چرتا په ولایت کې ناسي دا دغه تجارت دغه د کمره سره وباته بس خرڅ شي دی خو خواران او غریبان ته ورته نه رسېږي پکات وسنه
زه نو ګر ولایت نه دی حاضر ولسوالۍ نه تماس کې ما وروره را بند ده او نو دوا درمل سره نه خلاص ده حاضر ډېر مشکل او سر دا وري او بس دې منه غم دې دولت وو دي دا د شغل سوالي ده دي حاضر لوګا دې کابل دې لوګاري او منډاو دا یو منډاو چې ما شي اپارټي کې غنې نه کې هر شی دا ختمي نو دولت له موږ توجه غواړو چې حاضر په اقدام وکي او زر تر زره دې حاضر غم دې وکي والسلام
الو سلام علیکم مانا شاګولی د کندهار ولایت د دندل سوالي څخه خبره کوم کندهار ولایت د دندل سوالي کې د دندل سوالي پولیس موږ په خپل پالیزونه کې زیری او یمه چې موږ پالیزو ته راځو پالیزو کې راته ولاړ وي د سکرین راکی کوم څه د سکرین نه دی موري او ښکنځله ته کې خلک ټول جن تنګ به دا بدل کې موږ ډیر زیری یم شم زیری باید موږ پیغام ازادي رادیو نه شرکت سلام علیکم د خدای په
دندل سوالي ته خبرې کوم مطلب باندې باندې کړی موږ ته کلان را مستمرزان تي سمور پر کومو لارسو دي موږ ته وي وي تر څو دې پر شنه سره ځای شین سره چې دې طالبان مينو نه باندې پتي موږ نو کړه لای موټر او موږ ته کلان او شام ګرد پر لار باندې باندې دي نو موږ را وستان کې دې چې لار ای لکه مثلا
دا ما خو ته ازور چې په دغه وخت کې غلا هم درڅوي او تاسو کولای شئ چې موږ امنیت او نور د خپل ځکونه سره ځای پر ځای کې نو په کورو او په کلی کې غلا ډېر سوي چې خپل امنیت سنځي ځکه سره ځای پر ځای کې دا ما درې صاحب د خارزو د وسلام ډېر مننه
وعلی السلام علیکم زه سلام حسین د روزګان ولایت ایګزاب دولسوالی سره څخه تاسو په تماس کېم ګیزاب ولسوالی کې یو دغه چې د ناشناسي ناروغي پیښه شوې ده چې په کلینیک او شفاخانه کې دغه نه ځای نشه چې موږ ماشومان یا د کلینل ورته بستاکو یا دوا ورته رانیسو او یا دوا ورته ورکو د ګیزاب ولسوالی کلینیک مو کمن هر ورځ په هر شواروز کې در ډیر شو در سړي شو ماشومان ډیر ورته راځي چې د بستر وته کو نام نه لري د ګیزاب ولسوالۍ کې دغه ناروغي د اندازې وتلې ډیر سوي ده او د ګیزاب ولسوالۍ خلک چې دي دا غشتنه لري د ګیزاب ولسوالۍ د یو پات په هیڅ څه خبر در کوم چې اجل زموږ خبر د لړو مقامات ته ولېږي یا ورسوي ورور زموږ ولسوالۍ چې د ډیر لري ده او دا د ماشومان په ټولو ولسوالۍ کې ټولو ولسوالۍ ټولو ماشومان په دغه ناروغي اختصاصي وي دي خو سلام
بله السلام علیکم زردت سالار در کندهار ولایت معروف ولسوالی ده باز محمد خان ده کلی ستا سره پتا مستیم مش په معروف ولسوالی که یو کلینیک دولتی ستا چی پا آغا که بیلن دکتران او دوای او اکمالات نسته هیلم ده ده عامل وقتی علا وزارت ده و ریاست سخم ده هیل و ارزو ده ده غشتنه ده چی ده معروف ولسوالی و کلینیک ده توجه وکی چی ده معروف ولسوالی ده خلق و ستونزی و مشکلات حل که ده دوی پر رسیده سره زیاد تزاید که زکام لرون که او پیچش لکه چنگه چی پیچش او نسناسی او تبرخروز وړي په موسم کې پرمختګ کوي او زیاتیږي، نو دوی باید په دغه وخت کې د معروف ولسوالۍ د کلینیک او د ډاکټرانو غام وکړي او دواوې د معروف ولسوالۍ او کلینیک ته راوړي، چې خلک د ډېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي او د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او حل یې کړي.
السلام علیکم، زین اطلاعات کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د حکومتي چارواکو صدقه ایله او ارزو لرو چې موږ بیکاری بیخي ډېرې سوې او کارونه نشته. خلک د دغه بیکاری له امله نور شان ته لاس ورچی، په نشو باندې مخته کیږي او د دې تر څنګ باندې نور بجامنتی تم لمنه وحید د بیکاری په خاطر باندې نو موږ د حکومت څخه دا غیله او خواهش کو چې موږ څه کاروبار پیدا کړي او مکتبونو او شو استادانو ته پیدا کړي مکتبو ته. بس و سلام.
زه د دغه دندګار کوڅه خبره کوم وګاره یبه موږ یې ګډیره د کاری د غریبۍ د کارونو نسته له
وزارت مربوط ده. اغا دا چې زمون په کلو کې سیمفونه ختم شوی دي، اغا جلکې دي زیات مشکلات سره مهمغ دي، غوړي چې درسونه ته دمه ورکي، خو متاسفانه چې سیمفونه چې دي زلويختو نه کام نه وي، چې زلويختو پوری دی غوړي مونږ دي زلويختو پوری تعداد نشو پوره کوله، حالان کې چې زمون سره درشلو پوری جنو سیم موجود دی، مون غړو چې دا د سیمپونه یو ځل بیا را تپال شي. په سلام و احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر شیرزاد خبرې کوم د روزګان. زما غوښتنه د رئیس جمهور نه ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله، زموږ د روزګان په ولایت کې د معارف مقاتل ډېر کمزوري دي. موږ د دې غوښتنه کوو چې زموږ په روزګان ولسوالۍ کې خصوصاً د پوهنې د وزیر عمر دا غوښتنه کوو چې زموږ په ولایت کې د پوهنې مقاتل فعاله کړي او ډېر دي. سلام.
د تجاوز ولسوالۍ د کاپیسان ولایت څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې د افغانستان د معارف وزیر او د کاپیسان د معارف وزیر تجاوز په مکاتبو کې سخت ګډوډي ده، رشوت خوري ده، خصوصا د امیرین د مکاتبو سرپرست په توګه یې څوک صحیح ویلي که سخت ظلمونه کوي د معلمانو په اړه د مکاتبو په اړه او نمونه د شکوت مکتب دی چې دا د وزیر د حمله کېږي دغه بحثات کې. وسلام.
السلام علیکم، د روزګان ولایت چوری د ولسوالۍ څخه مزاحمت تر کړی دي. د پوهنې د وزیر صاحب څخه مخواهش او هیله ده چې د پوهنې د وزارت پرسونل ته وګوري. تر اوسه پورې د چوری په ولسوالۍ کې نه رسمي نه قراردادي ماجم چې دا 15 میاشتې یوه روپۍ معاش نه دی اخیستی. هیله کوو چې دی توجه د مکتب و معلمینو ته وکړي. وسلام با احترام.
ورجانه پیغام دا غره چې پنځه کړه چې دا مسلین ته دی یو کاټن ورکول شي دی بشته لشي دا غیم پیغام ډیر به خوشاله سم لازم ما پیغام زای ته ورسې او نشي. خدای پامان.
مر ساته ایران خبر کوم ډاکټر صاحب اشرف غنی څنګه دا هیله لرم چې دا ماجرین رئیس نه ورځ را وګړي د انګرار او معلومات کوم چې دا غزل ده د څه خلک ته 55 نمبر دی شپته شپته نمبر دی یو کسي والله چې دا څه خلک څه چې سر بنا ځنه لري دغه دا دغه خاصه خاطبین او خدای هم ډاکټر صاحب لري زبر دا رانی چې یو یو سره به حساب کوم او کینون به حساب دا او ته دا ماجرین رئیس راو غواړم د انګرار او دا کینو چې معلومات ته وکړي څومره خاص به کړې څومره مې خرچ کړی سلسله نمبر په والله چې یو سړی اغستی. سلام.
السلام علیکم، زه خالق داد دی زابل ولایت د خاک افغان دی ولسوالۍ خبره کوم د ایران ته ټلیفون پاړي کوم دی. اشرف غانی چې دلته ایران ته راغی وای زه به ماجرو ته ډېر کارونه وکړم، پاسپورټونه به ورته ورکړم، وخت به ورته ورکړم، هغه رقم به ضرور، هغه سیم ژوند خراب ده، سرمان تنګه یې، پیسې هم نه راته راکوي، کوم سیم بوځي هلته ماسکر مګر غړی په موږ باندې ډېر تکلیفونه راولي، په موږ باندې ډېرې سختۍ راولي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بلغس ولایت د بلمرغان ولسوالۍ د غرفتو د کلي اوسېدونکی زه رضا خان کاکړ یم. د ایران خبرې سره کوم او سنتي ارزم د دغه ایران مو دا مشکلات لرو پر لارې باندې دغه افغانان تر پیسې ډېرې اخلي، یو دغه د شهداري د 5000 غواړي، بل د سنتي ارزم شپږ ډېر زره روپۍ بل دی غواړي، او سنتي ارزم لس زره بل دی غواړي. دا څه نه کړی زموږ د اشرف غني څخه دا هیله ده. دغه نیک کلي سلامونه ورته وړاندې کوم او د افغانانو بس خاص وکړي. د خدای په امان دي.
د هلمند ولایت نه خبرې در سره کوم، حاجی سردار محمد. چې زموږ د اشرف غنی ته دا هیله لرو چې د هلمند په ولایت کې په ټولو شبهاتو کې دوه اداري فساد زیات دي، دوه پرمختللی دي، که محکمه کې، که حقوق کې، که ولایت کې، د هغه ولایت خپل وګان کې او که قومندانۍ کې، ټول په فساد کې نشته. چې د مسلمانانو حقونه دونه اندازه تر پښو لاندې شوي دي چې د رشوت په مقابل کې ټول مخلوق دونه سره په عذاب دي. نو موږ غواړو چې دغه مشکل د دغه مسلمانانو حل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محبت ارمان لوګر نه خبرې کوم. زما رئیس جمهور اشرف غنی نه دا هیله ده چې سعودي ته پاسپورټونه ولیږي او هلته په لکونو ماجر ماتل دي پاسپورټو ته، چې خپل وطن ته راشي او دلته له خپل پلار ومور سره یو ځای شي او خپل وطن آباد کړي، هلته خپل وطن کې کاروبار وکړي. په لکونو ماجر هلته ماتل دي. نو اشرف غنی نه زه دغه هیله کوم چې ضرور پاسپورټونه زر تر زره سعودي عربستان ته ولیږي. وسلام. به احترام.
بلی. السلام علیکم. زرداد سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د باز محمد خان د کلی استاد سره په تماس کې یم. زما غوښتنه او پیشنهاد د ملي پیوستون په اړه دی. په معروف کې پیلان ملي پیوستون زیات په زیات خلکو ته اقتصادي مشکلات پیش کړي. موږ د ملي پیوستون د ریاست څخه غواړو چې د معروف ولسوالۍ کې ملي پیوستون باید پرمخ بوځي، چې و خلکو ته کار او روزګار پیدا شي، خلک د اقتصادي ستونزو څخه راووځي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو زموږ دغه غوښتنه د ملي پیوستون څخه وده چې باید موږ ته یوه دغه ستونزې هوارې کړي او ملي پیوستون ته بیا لکه پیش مخکې چې په معروف ولسوالۍ کې دا ملي پیوستون دوام درلود په هغه رقم یې وروره باید وځي او ملي پیوستون ته دوام ورکړي او د خلکو اقتصادي او ورځنۍ ستونزې هوارې شي او پرمختګ وکړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو شکایت او نظر مو دته خبر کړ. هله د چي اړوندو مسؤلینو هم اوریدلې وی او د غوستونزو ته توجه وسی. یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اسدي رادیو نظر نه څرګندوي. د خبرونه په پای شبو کې د پیغام ستون کې د اسکا شمیرې اعلانېږي در سره ویل کی او خپلې ستونزې کولای شي چې موږ سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Oh,
بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی وی په گودر لگے دلی اورن دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر سولم وو د غر غرور شورن دی خبر سولم وو